د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته خره غلاست د سهار و بجې شو د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساته خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د کبی یهود میاشتې 13 ده چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 8 سره چې د غرض د خزونه لريواله ورځ ده هم برابر ده په دې مناسبت ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. د ملګرو ملتونو د دفتر له یوې ویانې سره مرکه لرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو حال درکوو، خو خپرونه له معمول سره سم د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. کومره هم په مخ لري تو خبرونو سره کوته ویل کیږي چې په بدخشان ولایت کې د واورې خوې دود قربان د هغه کلینه چې تر واورو لاندې شوی د مړو شمیر 50 کسانو ته رسیدلې. 50 کسان له واورو لاندې راایستل شوی دي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پایل هر کله وکړ. خدای ویل چې له پوځي اختیار لاس نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې له نوي منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همکاري ته تیار دی. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې دا قانون تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی پلی شوی چې له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري.
متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې په سمه توګه چلند نه کوي، مثلا جدي نه نیسي. دغه مثلا یو څوک راځي شکایت کوي او دغه شکایت متاسفانه په جدي توګه نه تلل کیږي. دا زما په نظر باندې اته د دولتي دفتر لخوا یو دولت تاوتریخوالی بلل کیدای شي چې باید ونه شي.
په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر لخوا په یوې اعلامیه کې د یو نامه د بشري حقونو د څانګې مشر جورجت ګونن وویل تر هغو پورې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو لپاره په دې هېواد کې د معافیت فضا حاکمه وي، د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د زیاتو پرمختګونو هیله نشي کېدی. هغو کسانو چې په بدخشان ولایت کې د واورې د خوېدو د قربانیانو په لټه کې دي پرون وویل چې د 50 کسانو مړي یې موندلې دي. د بدخشان د والي مرستیال شمس الرحمن وویل چې د شیرین نظم کلي شاوخوا 200 اوسېدونکي درلودل او موږ هیله منو چې یو شمېر خلک به اوس هم په خپلو کورونو کې ژوندي پاتې وي. ژغورونکي د بیل او چارې په وسیله د مړو او ټپیانو په لټه کې وو. شمس الرحمن وویل یوازې درې ښځې او یو کوچنی تر اوسه ژوندي موندل شوي، خو هغوی هم د واورې د خوېدو په مهال د دوشنبې په شپه په کلي کې نه وو. د بدخشان په غرني ولایت کې سګنی ژمی کې درنی واوري شوی چې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ایران د سپه بازداران انقلاب اسلامي پر یو جنرال بندیزونه ولګول. دغه جنرال تورن دی چې د مخدره موادو افغان قاچاق کړونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له لارې تریاک قاچاق کړي. د خزانه وزارت وویل جنرال غلام رضا باغبانی چې د افغانستان پولیس ته نږدې د سپه بازداران د قدس ځواک د دفتر مسؤل دی، د مخدره موادو له کاروباریانو سره راکړه ورکړه لري او په یو مورد کې له هغوی څخه افغان طالبانو ته د وسلو په لیږدولو کې همکار اخیستی دی. د خزانه وزارت وویل د باغبانی تبنی به په متحدو ایالاتونو کې بند شي او امریکایي کمپنۍ به اجازه ونه لري چې له دې چارواک سره معامله وکړي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پایل هر کله وکړ. خدای هم ویل چې له پوځي اختیار لاس نه دی اخیستی. د اسرائیل د امنیت مشر یاکو اومیدرور پرون ویل چې د ایران او د شپږو هیوادونو د اټومي خبرو اترو بیا پایل ته ډیر خوشاله دی، خو که خبرې ناکامې شي نو اسرائیل باید تیاری ولري. یاکو اومیدرور زیاته کړه چې د تل ابیب پوځي ګواښ کېدی شي ایران مجبور کړي چې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. دغه نوی د اسرائیلو د امنیت مشر اورسل دی د خبري کوي چې د سشنبي پورې اعلان شو چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني بیا خبرو ته سره انکینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې نوی منتخب جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره همکاري ته تیار دی. هیلری کلینتن دا خبره د پولند بهرنیو چارو له وزیر رادوسلاو سیکورسکي سره له خبرو وروسته په واشنگټن کې وکړه. هغې دا ومنله چې د روسیې د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې شته او په دې اندېښنه څرګنده کړه چې د مخالفینو یو شمېر مشران د یکشنبې له انتخاباتو وروسته د سولهییزو مظاهرو په مهال نیول شوي. خدای هم وویل چې دغو انتخاباتو یو څرګند بریالی کس درلوده او امریکا تیار ده چې له پوتین سره همکاري وکړي. د روسي حکومت مخالف ګوندونو ته اجازه ورکړه چې په وروستي ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د بریالیتوب خلاف د روانې اونۍ په پای کې په مسکو کې مظاهره وکړي. ولادیمیر پوتین د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست مقام ته ورسید. د مسکو د ښاروالۍ مرستیال پرون وویل چې ټاکل شوې ده مظاهره به د راتلونکي شنبې په ورځ د مسکو د ښار په ارتباط په اربات نومي میدان کې وشي او امکان لري تر 50,000 کسانو پکې برخه واخلي. مخالفینو ته د مظاهرو کولو اجازه وروسته له دې ورکول کېږي چې ولادیمیر پوتین د تیرو مظاهرو په مهال د پولیسو چلند مسلکي او د ستاینې وړ وګاڼه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا صدر اعظم عبدالرحیم الکیب په سپینه ماڼۍ کې میلمه کړل. دواړو مشرانو د غونډه مخکې نوی اعلان شوی. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي رئیس جمهور رئیس اوباما الکیب وهڅاوه چې له پلان سره سم په راتلونکي جون میاشت کې انتخابات ترسره کړي او دغه راز یې ورته د شفافیت په اهمیت او د لیبیا له مدني ټولنې سره په همکارۍ هم ټینګار وکړ. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې امریکا له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکی نه دی بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي.
متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې په سمه توګه چلند نه کوي، مثلا جدي نه نیسي. دغه
په دې اړه مو د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما له ویاندې نیلاب مبارز سره مرکه کړې. آیا د ښځو په دې نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه محفلونه او غونډې د ښځو د حقونو د اعادې لپاره مؤثرې دي؟
په مافیلینو کې په اصطلاح ډیر جدي مصارفات ترسره کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کیږي په وزیر اکبر خان او مثلا په بازي سیرینا او په دې ځایو کې ورته وټلونه نیول کیږي. زه فکر کوم دغه مسائل ټول بنیادی نه دي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو له استازي نسیمین یزي سره مو هم مرکه کړې ده. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. رایان کراکر چې پرون په کابل کې له خبرالانو سره خبرې کولې دا هم وویل چې پخلاینه هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د افغان دولت شرایط ومني چې دوی یې ملاتړ کوي. د رایان کراکر د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د حمید مومن په راپورټ کې.
پراسهل کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي، په کابل کې د امریکا سفیر دا واضح کړ چې دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي. ریان کراکر چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلي کراکر دا هم وویل که دوی په دې برخه کې کومه مرسته کولی شي نو هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره ده.
We have no interest in a deal between the United States and the Taliban.
د وای موږ د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ کوم معاملې سره دلچسپي نه لرو. موږ د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوو. د افغانان دي چې باید د افغانستان د راتلونکو پاړه له نور افغانانو سره خبرې وکړي. کچېره موږ په دې برخه کې کوم مرسته کولای شو او دا زمينه برابرولای شو نو وبې کړو. خدا به د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ پخلاینه وي. ریان کراکر دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې همدا اوس په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او افغان حکومت ترې لا هم لرې ساتل شوی دی. افغان حکومت دا واضح کړی چې دوی په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه لري خو د روانو هڅو ملاتړ یوازې هغه مهال کوي چې مشري افغان دولت ته وسپارلی شي. خو ښاغلی کراکر د دغو خبرو په اړه جزئیات وړاندې نه کړل چې د دوی هڅې په کوم پړاو کې دي او کوم پرمختګ شوی او که څنګه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي به په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینه دي او وایي چې امریکا د پخلاینې د هڅو لپاره اوس مهال د ځینو حقو طالب بندیانو په خوشي کولو غور کوي چې طالبانو د خلاصولو غوښتنه کړې. له بل لوري د قطر بهیر په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان اندېښمن کړي چې حسینه په دې خبرو کې د ښځو د حقوقو په سر کومه معامله وشي. خو د امریکا سفیر د پخلاینې لپاره د افغان دولت د شرایطو ملاتړ وکړ او ویل تر هغو چې دا شرایط چې پکې د ښځو حقوق هم شامل دي پوره نه شي پخلاینه به ونه شي. افغان حکومت دا په سرګند ډول ویلي چې پخلاینه یوازې هغه وخت امکان لري چې د دوی شرایط ومنل شي، طالبان له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تاوتریخوالي لاس په سر شي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي. موږ د افغان حکومت د دغو شرایطو بشپړ ملاتړ کوو. د هغه څه دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ضروري بلل کېږي. د طالبانو له ماتې وروسته موږ په تیرو لسو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لرو او موږ د افغانستان د دوست په توګه هڅه کوو دا لاسته راوړنې خوندي کړو.
help support those gains
kasa hamla talibano sara da pokhlaine da hatso la pelna da khazo da huquq zano idaro andekhna sargandawala khoda ulama da shura la musawi be rusache pa ke da khazo da tolani zo faalatuno paada zano mahdudatuno sparakhtana shave da andekhne nore hamziate shwe zane afghan katul ke pare bawar deche afghan hukumat da se gamuno pa porta kawalo sara hatsa kawi taliban pokhlaine ta wo hatsawi
په کابل کې د یوناما دفتر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اندېښنه وښوده چې دا قانون لا هم په سمه توګه نه دی تطبیق شوی چې له امله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي دوام لري. له میرمن مبارز سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د دې قانون د نه تطبیق علت څه دی.
متاسفانه داس چې تاسو وستم داس ته دا ځکه چې مونږ یو ریپورت خبره کړی دا چې د نومبر په میاشت کې په کال 2011 کې نشر شوی و. یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په درې دیرش مخونو ریپورت کې دغه مسلې ته ځیر شوی دی. دغه ریپورت نوم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون د تطبیق په وړاندې اوږدرلاره. په دغه ریپورت کې مونږ دغه کړل چې خوشبختانه چې قانون جوړه شوې ده دا د نیکمرغۍ ځای ده، مګر د قانون د پلي کېدلو په اکله باندې مشکلات لیدل کېږي چې باید چې له منځه لاړ شي، او مګر متاسفانه تر اوسه پورې هغسې نه ده.
تاسو څه فکر کوئ؟ البته زما هدف یوناما دفتر دی چې دغه ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه پلي کېدو اساسي علت تاسو څه بولئ؟
علتونه مختلف علتونه دي. یو دا ده چې باید ټول پې خبر شي، مخصوصا عدلي او قضایي چارواکي باید ترینینګ واخلي، خپله ښځې باید چې خبر شي. متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې په سمه توګه چلند نه کوي، مثلا جدي نه نیسي. دغه مثلا یو څوک راځي شکایت کوي او د هغه شکایت متاسفانه په جدي توګه نه تلل کېږي. دا زما په نظر باندې اته د دولتي دفترو لخوا یو ډول تاوتریخوالی بلل کېدای شي چې باید ونه شي.
بیا په دې صورت کې ستاسو اساسي سپارښتنه افغان حکومت ته څه دي چې د دغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید څه ډول اقدامات وکړي؟
موږ فکر کوو چې نه یوازې افغان دولت، مګر ټول سره باید یو ځای کار وکړو، باید چې د جدي توګه او د یو ښه سیاسي ارادې له مخې چل چلند وشي او دغه قانون رقم چې کېږي باید چې زر تر زره پیاده شي.
تر دې مخکې هم یوناما کله چې خپل رپورټ کلنی رپورټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه باندې رپورټ خپرولو، په هغه مهال هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې باید دغه قانون په جدي توګه پلی شي. څه فکر کوئ چې کومې غوښتنه چې ستاسو لخوا مطرح کېږي د افغان حکومت لخوا هغه څومره جدي نیول کېږي؟
دا نه وایم چې دا جدي نه نیول کېږي، دا وایو چې یعنی تاکید کوو چې زر تر زره باید چې تطبیق شي. کله چې تطبیق کېږي بیا داسې قضیه به رامنځته نه شي چې مثلا لکه صدات خور غوندې چې متاسفانه خپل ځان له لاسه ورکړي، ځکه چې هغه خپله ویلي وو چې هغه تللی وو د ترن ولایته، مګر متاسفانه چارواکو ورته ویلي وو چې دا جدي خبره نه ده او باید بېرته ورشي کور ته. متاسفانه هغه ښځه د دغه تاوتریخوالي له امله چې په کور کې ورباندې شوی وو تقریبا څو ورځې کېږي چې په ترکیه کې تداوي لاندې و، دغه دولت لیکلی و تداوي دپاره، مګر متاسفانه مړ شو.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې کله چې په دولتي ادارو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې د میرمنو فریاد نه اوریدل کېږي نو دغه قانون د تطبیق پر ځای باندې باید زیات توجه دی ته وشي چې په دغه ادارو کې اصلاحات راوستل شي؟
زه فکر کوم چې ترینینګ او ډېره مهمه برخه لري او کېدای شي چې ډېر کومک وکړي، ځکه چې ځینې خلک هېڅ خبر نه دي، ښایي ځینې ولایتونو کې اصلا په خبر نه وي په دغه قانون باندې. تر هغه وخته پورې چې داسې قضیه د صدارت قرغندې رامنځته کېږي، موږ تاسو ټولو نشو ویلی چې دغه مشکل له منځه تللی دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز و په ټولنه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو وړاندې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي نسیمې نیازی سره مرکه کړې ده. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. هغو کسانو چې په بدخشان ولایت کې د واورې ښویېدو د قربانیانو په لټه کې و پرون وویل چې د 500 کسانو مړي موندلې دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر یو جنرال بندیزونه ولګول. دغه جنرال تورن دی چې د مخدره موادو افغان قاچاق وړونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له لارې تریاک قاچاق کړي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پیل هرکلی وکړ، خو دی هم وویل چې له پوځي انتخابه لاس نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې له نوي منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همکاري ته تیار دی. د روسیې حکومت مخالف ګوندونو ته اجازه ورکړه چې په وروستیو انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د بریالیتوب خلاف د رواني اونۍ په پای کې په مسکو کې مظاهره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا صدر اعظم عبدالرحیم الکیب په سپینه ماڼۍ کې میل مکل دواړو مشرانو دغه غونډه د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي ولسمشر باراک اوباما الکیب وهڅاوه چې له پلان سره سم په راتلونکي جون میاشت کې انتخابات ترسره کړي. د سرې نړیواله کمیټه وایي د سرې میاشتې یوې ډلې د سوریې د ناارامه هومس ښار د بابا عمرو مینه لیدلې ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې اوروي.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله څېړلې ده. بریتانیایي ورځپاڼه ګارډین لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د دغه هیواد د علماو د شورا وړاندې شوې مقررې یو ستر ګام دی چې په شا اخیستل شوی. د ورځپاڼې په باور د ښځو د حقونو ملاتړ یو فعالانو ته د امریکا او افغان حکومت د سولې له هڅو سره چې له طالبانو سره یې کوي اندېښنې پیدا شوې دي. دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د ښځو ترلاسه شوي حقوق د سیاسي جوړجاړیو قرباني نه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د علماو د شورا له مقررو د ولسمشر کرزي ملاتړ هم شاید د دې لپاره وي چې د حکومت طالبانو ته ډېر د منلو شي، او یا به هم د ګارډین په باور حامد کرزی په دې ډول غواړي چې طالبانو ته د خبرو اترو ورونه نور هم پرانیسي. که څه هم ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې د علماو د شورا وړاندیزونه له اسلامي شریعت سره سم دي او د همدې لپاره یې د تایید کړی، خو د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې وایي ولسمشر کرزی غواړي هغه حقوق چې د ښځو لپاره د افغانستان په اوسنیو قوانینو کې شته هغه د سولې د خبرو قرباني کړي. ټول په دې باور دي چې د مدني قوانینو په ارتباط باید ولسمشر کرزی د اساسي قانون پر پله پل کېږدي. وال سټریټ جورنال هم همدغه د ښځو د حقونو پر مسلې مقاله لري. دغه امریکایي ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو د وتلو د مهال ویش له رارسېدو سره افغانستان په شا روان دی. ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو او ملاتړیو په نظر لیکي چې د علماو د شورا د مقررو ملاتړ د ولسمشر له لوري تر ډیره یو سیاسي اقدام دی نه دیني. دغه ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په وینا څرګندوي چې طالبانو ته د سولې لپاره د لاس غځول به کله هم په دې بیان نه وي چې په افغانستان کې به ښځې خپل ترلاسه کړي حقوق پکې له لاسه ورکوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د خپلې مقالې په یوې برخه کې د یو شمېر سیاسي تړونکو په وینا دا هم لیکي چې د افغانستان له ښارونو بهر په کلیو او بانډو کې چې کوم غیر انساني او ظالمانه چلند له ښځو سره روان دی، شاید د اسلامي شریعت له پلي کېدو سره چې د افغانستان د علماو شورا یې وړاندیز کړی ښځې ګټه وکړي او د دوی ډېرې ستونزې راکمې کړي.
ازادي راديو هوري مخي مو اوریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه ان تطبیق کړي. د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا قانون چې په 2009 میلادي کال کې نافذ شوی تر اوسه په سمه نه تطبیق کیږي. په د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په هلمند کې زموږ خبریال په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو له استازي نسیمې نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د ښځو د حقونو په وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
زموږ ټولنه تر اوسه پورې د ذهنیت د قو څخه تر اوسه پورې دونه رسېدلې نه ده چې ټول هغه مسایل چې مثلا دین، مذهب، شریعت، اسلام ښځو ته ورکړي هغه ټول دوی ته قایل سي، ښځو ته قایل سي دوی، یعنی هغو ته په دې خاطر چې ښځو ته هغه حقونه ورته ورکړي. تاسې وګورئ افغانستان خو یو خصوصناتي جامعه ده، یو خلک دلته په افغانستان کې هر منطقه خاصې عنعنې او کلتور او فرهنګ لري، په هغه خاطر افغانستان کې په صورت عموم همیشه انانو په اصطلاح رسم و رواجو ته انانو ته او دو ته ترجیح ورکول سوې ده نسبت اسلام ته. فکر کوم مثلا یو څوک وایي چې زه په ما کې دا شرم دی چې زما لور به زي سبق به وایي یا به مکتب وایي. الان دا چې هلته په شرعي لحاظ ښځه کولی سي خپل نارینه ورونو سره یو ځای زده کړه وکړي، علم پر دواړو فرض دی، نو په هغه حساب باندې دلته ترجیح ورکول کیږي دوی خپل کلتور و انانو و فرهنګ ته، او دوی ته ترجیح ورکوي او ښځه د انانو د رسم و رواجونو په اصطلاح د دوش کار کیږي.
خشونت د ورځې نه بلې ته د ښځو په وړاندې ډېریږي. د دې علامه څه ده؟ وګورئ حکومتونه هم تغییر وکړي، تاسو خپله وایئ چې قانون اساسي هم ښځو ته د حق ورکړی دی، خلک هم رسر بلې آګاه کیږي. د دغه اصلي لامل څه دی؟ ولې د ښځو په وړاندې خشونت د ورځې نه بلې ته زیاتیږي؟
زما په نظر دا ټول هغه نهادونه چې د ښځو دپاره تپو تلاش کوي، د ښځو د نهضت دپاره، د ښځو د ازادي دپاره، د ښځو ته د ښځو د حقوقو دپاره، هغه فکر کوم چې د هغوی کار نیمګړی دی. هغوی فقط قومي، منطقوي، مذهبي په دې مسایلو باندې اخته دي. هغوی هېڅکله په دې نه دي توانېدلي چې واقعا د ښځې دپاره کار وکړي. مثلا زه ویلی سم، تاسې وګورئ زموږ وزارت د پالیسي ساز دی، یعنی هغه د اجرایوي صلاحیتونه نه لري، هغه به پالیسیانې جوړي، وزارتخانو ریاستو ته به یې ورکوي، هغه د دې توانایي نه لري. مثلا کولی سو حقوق بشر فقط او فقط محدود یو طبقې ته دی چې هغه په دې ونه توانېدلی چې د عامو ښځو آواز اوچت کړي. بله موضوع دا چې بعضې ښځې ستاد په دې نامه تجارت یې شروع کړی دی چې د ښځو د حقوقو په نامه یوازې فقط په وزیر اکبر خان او شارینو کې دوی خپل مجلل دعوتونه نیسي او پروژې اخلي او فقط په مخپلو کې په مخپل ځان د تجارت لپاره د مسایل پیسې ایفمایل کوي. یعنی هغه نهادونه چې باید د ښځو د حقوقو لپاره په افغانستان کې کار کړي وغه فقط په مراکزو کې پاتې شو، فقط په کابل کې پاتې شو، یو څو چیري دي چې هغه نه غواړي د ښځو لپاره کار وکړي، فقط هغه غواړي چې خپل پروژې د خارجيانو څخه په دې نامه واخی او خپل ځانونه په اصطلاح خپل جیبونه ډکي. تاسو وګورئ چې نن سبا په کابل کې ټول برنامه محفلونه دي، په محفلونو کې په اصطلاح ډیر جدي مصارفات تر سره کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کیږي په وزیر اکبر خان او مثلا په بازي سیرینا او په دې ځایو کې ورته هوټلونه نیول کیږي. څه فکر کوم دغه مسائل ټول بنیادی نه دي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي نسیمې نیازی سره د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه مرکه وه.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
وړاندې اورئ چې د عدلي علومو د خدماتو په نوم په کابل کې پرون یوه اداره پرانستل شوې. د ادارې چارواکي وایي هڅه کوي چې د ډله ییزو قبرونو د موجودیت، د دې قبرونو د ساتنې او د پاتې جسدونو د را ایستلو په برخه کې په مسلکي توګه فعالیت وکړي. خو اوس بدخشان ته ځو. چارواکي وایي چې هغه برفکو چې درې ورځې مخکې د بدخشان په دو کلو کې راغلی و شاوخوا 200 کسان لاندې کړي. ولسي خلکو د ژغورلو د هڅو په دوام کې تر پرونه پورې د 500 کسانو مړي او مندل. بلخوا د کابل چارواکي سیمې ته هلیکوپټر استولی دي، خو هغوی هم د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کړی مصیبت ځپلی کلي ته نږدې په ځمکه کښېني. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازو په نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو د مرستې غږ کړی. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي. چارواکی وایي ولسی خلک بیل او چاری په لاس د بدخشان په یو کلي کې د برف کوچ د قربانیانو د ژغورلو هڅې کوي او د دغه راپور تر تیارېدو پورې یې د 500 کسانو مړې میندلې دي. زکریا سودا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې د شیکې د ولسوالۍ په شری نظم کلي کې 200 کسان په 100 مترو واورو کې بند پاتې شوي دي.
نور نمائندگی کے امنگ دلتا ہم انگیلا روش زمنگا فلم تنہا یو حکومت پہ یو حکومت باندھ منحصر نہ ہو رہی منگا پوئی گیو چی افغانستان حکومت کمزور ہے اور کفایت ہم نظر چلتا سکارو کی بیا منگا مرسیسو تجار ملی نہ محفلوں کو چیز حکومت کولی شی تو بدخشان کی ہوتا دے فاجی نہ دے اقل منگا سکولی شو چی دا آسیب دیدگان لاس ونیسو لک تا لک سو چی کمک کولی شو ورتا کمک.
کله چې برف کوچ د دوشنبه په شپه په کلی راووخته یوازې و کسانو د ژغورلو هڅې پیل کړې. زکریا سودا وایي د دغه پیښې اوس درې ورځې تیریږي او نور نو تمه نشته چې څوک به ژوندي پاتې وي. هغه وویل چې په ولسی جرګې کې د بدخشان استازو پرون یوه مطبوعاتي غونډه جوړه کړه او په نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو یو د مرستې غږ وکړ. زکریا سودا وایي چې یوازینۍ لاره دا ده چې د الوتکو په وسیله خلکو ته خوراکي مواد او مرستې کوزې کړای شي. بلخوا شمس الرحمن د بدخشان د والی مرستیال پرون هیله څرګنده کړه چې کیدای شي ځینې کسان په خپلو کورونو کې لا ژوندي پاتې وي. د بدخشان د والی مرستیال زیاته کړه چې هغه هلیکوپټر چې دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ استولې وي د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کړای چې مصیبت ځپلي کلي ته نږدې په ځمکه کښېني. هلیکوپټر بیرته د شیکی ولسوالۍ مرکز ته ستنې شوې چې نن پنجشنبه به د هوا له امکاناتو سره سم دغه کلي ته ځان ورسوي. خو بلې خوا د ورزیرمه ولسوالۍ کومکي ډلې شری نظم کلي ته رسیدلې دي. شمس الرحمن وایي سل کسه بیل او چاری په لاس د واورو په لرې کولو بوخت دي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه مصیبت د قربانیانو له کورنیو او پاتې کسانو سره خپله غمرازي شریکه کړې. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره د تاجکستان له لارې د شیکی ولسوالۍ مصیبت ځپلو خلکو ته بلستنې خیمې ترپالونه او نور کومکونه استوي. پرون په کابل کې د عدلي علومو د خدماتو په نوم یوه اداره پرانستل شوه. د دې ادارې چارواکي وایي هڅه کوي چې د ډله ییزو قبرونو د موجودیت د قبرونو د ساتنې او د پاتې جسدونو د رایستلو په برخه کې په مسلکي توګه فعالیت وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې په لسهاوو ډله ییز قبرونه موندل شوي، خو تر اوسه د دې قبرونو په اړه د څېړنو نتایج نه دي روښانه شوي او نه یې هم عاملینو ته جزا ورکړل شوې ده. په دې اړه تفصیل د محمد قاسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان د عدلي علومو د مؤسسې مسؤلان چې تازه په کار پیل کړی وایي چې دوی به خپل عملی کار لومړی د مزار شریف له ښاره پیل کړي او وروسته به بیا د خپلو کارونو لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځوي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دوی به د ډلیزو قبرونو د پیژندنې، ثبت او ساتنې په برخه کې له افغان حکومت سره د عصري میتودونو په کارولو سره مرسته وکړي. د دې ادارې یو مسؤول محمد اشرف بختیاري وویل عامه خلکو ته د ډلیزو قبرونو د ساتنې د اهمیت په اړه پوهاوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
زموږ دوهم هدف په ټول افغانستان کې د ډله ییزو قبرونو پیژندل دي. په افغانستان کې دا ډول قبرونه ډیر شته، خو تر اوسه هم دا فرصت نه دی ترلاسه شوی چې هغه وڅیړل شي. دریم هدف مو په ټول افغانستان کې د دې قبرونو ثبت او رجستر دی، سو افغان دولت وپوهیږي چې په ټول هیواد کې په څه شمېر ډله ییز قبرونه موجود دي. او څلورم هدف مو د دې قبرونو ساتل دي.
دې ادارې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ او 15 غړي لري. په دې اداره کې د کورنۍ چارو، اطلاعات او کلتور، عامه روغتیا او د افغانستان د بشري حقونو د انتقالي عدالت د څانګې استازي غړیتوب لري. دا اداره مسؤلیت لري چې د ډلیزو قبرونو د پیژندنې او ساتنې او په دې برخه کې د اسنادو د جوړولو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون اجرایوي رئیس وایي یاد کمیسیون ژمن دی تر څو دغه ادارو سره چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت لري همکاري وکړي. د دې ادارې رئیس موسی محمودي د غرازی له وښوده چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې عملي سي.
امیدوار هستیم که تعهدات دولت افغانستان هم برد.
موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومت هم د دې پروسې د څېړنې، ساتنې او همدار از د یوې قضایي قضیه په تحریک کې زموږ سره ژمن پاتې شي او دا پروسه تقویه شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون تل د هغه ډلو سره چې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي همکاري لري او دا یې له خپلو ستراتیژیو څخه ټاکلي.
په تېرو دریو لسیزو کې یو زیات شمېر افغانان د جګړو پر مهال د بېلابېلو ډلو له لورې وژل سوي او په ډله ییز ډول ښخ سوي. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لسهاوو دا ډول قبرونه وموندل سول. خو دا چې د دې ډول نورو څومره قبرونو د موجودیت احتمال سته لا تر اوسه نه ده جوته. افغان حکومت د انتقالي عدالت د نه پر ځای کېدو له امله تل له انتقادونو سره مخ دی. د بشري حقونو د ساتنې ډلې ټینګار کوي چې په هېواد کې بشري حقونو د مراعاتولو لپاره باید انتقالي عدالت تامین سي.
په همدې راپور سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نور یاست.